د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به په دې خبری غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، او د دې غړی په دوران کې به تاسو مطبوعاتي کتنې او مرکې هم واوري، او په منځ منځ کې به تاسو ته موږ په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه تازه حال هم درکو. خو د دې هر څه تر مخه درته نجیب امیر خبرونه وایي.
د ایشیا د زړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي. امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه. د ایشیا زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیاته کړه دی وایي زه مې هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مې په 12 نیټه مې په کابل کې وکړې چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات تر وسترو لپاره مهمه لاره ده. په دې موقعه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. د ویل د داعش پر ضد ډلې د داعش په سیر ډلې د خلکو په زړونو کې د ویرې خورولو لپاره سر راپورته کوي. افغان ولسمشر چې نن سهار پاکستان ته ورسېد، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی ووایه. په دې موقع نوموړي ته د 22 توپونو سلامي هم ورکړل شوه. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی ای ای کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د ویغونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پریکړې په غبرګون د ماسپښین 2:30 بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ ښار کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی ای ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیاڼیو او چپرهر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالو یو قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولله خوږیاڼي د چهارشنبې په سهار مشال لډیو ته وویل د خوږیاڼو ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تیره ورځ د هوایي برید په نتیجه کې درویش وسلوال طالبان وژل شوي. خوږیاڼي وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د چپرهر ولسوالۍ په ماڼو او ډاګو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال عادل په ګډون 11 تنه طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. د خوږیاڼي په خبره د دغې نښتې په ترڅ کې داعش وسلوالې ډلې 15 غړي هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی وایي دوی به په چین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په چین ولسوالۍ کې په غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به د سعودي چارواکو سره هم ګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د الکترونیکي پاسپورټونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ولسی جرګې ته په استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیره بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوختي چې تر ټولو لوی ستونزه یې د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. د افغانان تر ډیره په پاکستانی پاسپورتونو په غیوات کې کارونه ترسره کوي. له استنبول را رسیدلې راپورونه وایي د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې دی. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور چې یو پکې دولس کلن هلک هم دی د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځه لکه نه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې د ترکی د لارې یونان ته د رسېدو هڅه کړې ده. یونان بډایه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړی تمځای ګڼل کیږي. امریکا دا غو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغنده کارولې ده. امریکا خی د معاملات د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرونویل د انتهایی ضروری ده چې د امنیتی کونسل قراردادونه عملي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې هم امریکای، برتانی او فرانسې پر سلامتی کونسل غږ کړو چې ایران د جوهري مواد لیک ډول توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړي او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایی نه ده شوې. خو بل پلو ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیږد لپاره نه دي جوړ شوي، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسی بې د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی او 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپی خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی او 114 روپی 50 پیسې. یو پاون 155 روپی او 155 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 13 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 50 پیسې. یو افغاني 1 روپی 25 پیسې او 1 روپی 45 پیسې. او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیخور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیخور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو اور زمنګله همکاران مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. افغان ولسمشر اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ویل چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصر او ډلو له استعماله ډډه وشي. د قبلی سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه بې برخې ماشومان به سخت دریځۍ ته مخه کړي.
دې سره به د ماشومانو صرف ټایم نه ضایع کیږي، بلکې دې سره زموږ نوی نسل چې دی په بله لاره روان شي.
د قبلی سیمې خیبر ایجنسی ټیکداران وایي حکومتي چارواکي ترې په کارونو کې رشوتونه غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور لومبی رپورټ ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په پاکستان کې د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې دا وخت د ایشیا زړه کانفرنس روان دی. په دې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل چې افغانستان په یوازې توګه ځکه ترهګري نشي ختمولی چې د ترهګري خوندي ځایونه له افغان خاورې څخه بهر دي. هغه هم دا رز ویل چې د پخوا په شان دي ملکونه غیر دولتي عناصر او ډلې د پالیسۍ د پلي کولو لپاره نه استعمالوي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره ژمن دي او د داسې مذاکراتو د طالبانو سره د داسې مذاکراتو ملاتړ کوي چې هغه مشري د افغانانو سره. زموږ همکار ریاض موسی خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورت حال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوه چې د دې لوی وجه طرحه ګرځېدلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره په سنه سره جوړ مرستې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمې لپاره یو موټی کېدل وي. دې زیاتوي،
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک ووجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه ووجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډیر په بدردۍ سره حمله وشوي. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایوازي د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایوازي حل کولای شي. په کار د چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوي موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټوله منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی. دی وایي
منګ پدې پوه یو چې ترهګری او انتها پسندي د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وي. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدون کې خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر کارا مشترکه او کوارډینیټډ اقدامات کول پکار دي.
غونډه ته رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نمخ کې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی وو. په نور خان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نه سربېره د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم وینې. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور ادھر کتا سے مشال ریڈیو ہو رہے ہیں. مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم شته. د همدې سره وړاندې تاسو یو مرکه وړاندې کول کې څنګه تاسو به دغه رپورٹ کې واردل. په دې کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې هم تاسو واردې او د پاکستاني وزیر اعظم نو شریف خبرې هم تاسو واردې. په همدې اړه باندې ما په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي څانګې یو کارکونکي ستانه ګل احمد زی سره مرکه وکړه او لاغه مې په لومړي سر کې وغوښتل چې راته وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه خبره چې کیږي، آیا هغه به هم د دې کانفرنس په دوران کې او یا د دې کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر اشرف غنی او همدارز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې اړه باندې هم کوم بحث یا خبرې وشي او کنه؟ هغه وایي
لکه څنګه تاسو جریان کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف مشاور سره هم د رسنیو ته ویلي دي او د دې غونډې په حاشیه کې به افغان د سولی پروسس شروع کیږي او وسته کوم هغه چې لیگل شو یو استازي جان اولسن د امریکا خاص استازي هغه د خاص مطلب هم دا و چې بیا د طالبانو سولی پروسس شروع شي او هم ځلان پاکستان ته په دې برخه کې یو چانس یو برخه پر شي چې د اسیا د لوی هیوادونو کانفرنس د دې کوربتوب وګي او همداشان دا مسایل مخکې وځي.
نو دا خبره چې د طالبانو مرکزونه دی ختم کړي افغان حکومت دا بیا بیا ویلي دي، په دې اړه باندې څه هیلې شته، څه امید شته د افغان حکومت
د طالبانو مرکزونو په کله باندې؟ لکه څنګه چې نن ولسمشر اشرف غنی هم یاد کړل چې باید طالبان په دوه برخو باید ویل شي. هغه طالبان چې کوم سوله غواړي هغوی باید یو طرف ته شي او هغه طالبان کوم چې سول نه غوړي جنگي هغه باید وځپل شي او د دې په خلاف باید عملیات شروع شي. د دې د خغلی ولسمشر اشرفغنی خاص وخت نه همداوه چې باید نور یو دوامدار رسول وشي چې بدون د دوامدار رسول نه د پرمختیاي پروګرام مخکې نشي تللی. دا کانفرنس همدا شانت بی نتیجی وي نو باید چې په دې اکل باندې پاکستان رون او واضح دریځ وي او باید طالبان
یو خبره چې د پاکستان وزیر اعظم وکړه لومړی وزیر وکړه نواز شریف هغه د ویل چې کم افغان کډوال دی د دې تګ را تګ چې کیږي د سره یو امنیتي خطر هم رامنځته کیږي. تاسو څه وایئ چې رښتیا هم د افغان کډوالو سره امنیتي خطرونه تړلي دي؟
افغان کډوال چې دی دوی خپل اسناد لري، دوی رجستر دي او کوم نور افغانان چې دلته پاکستان کې پاتې کیږي د هغوی د رجستریشن پروسه هم په دې نږدې راتلونکي شروع کېدونکې ده. او لکه څنګه چې تېر دوشمې پر ورځ باندې د پاکستان د کډوالو وزیر یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوټې ته سفر تللی و هغه هلته د یادونه وکړه د میډیا سره چې افغانان افغان مهاجرین کوم چې پاکستان کې دي دوی هېڅ په داسې تروریستي او یا په د حکومت خلاف کوم داسې جرایمو کې ښکېل نه دي او دوی ټول کوم رپورټونه چې دي هغه رات کړل. او موږ هم دا وایو چې افغان مهاجرین چې دي هغوی دلته خپل ژوند په ډېر توګه ترسره کوي او یو څه ناڅه مشکلات دوی ته شته. د پولیس تر خوا هم دوی نیول کېږي، ګرفتاري ده او بل همدا مشکل چې دی د افغان مهاجرینو هغه د دوی د 2015 کال اخري د دسمبر د کارتونو د ختمېدو ده چې دوی کارتونو ختمېدو سره بدې تر سره مشکلات ولاړ شي. نو په دې اکل باندې د دې سفر یو مثبت رفرونه به همدا وي چې افغان مهاجرینو ته د دوی د کارتونو د وخت زیاتښت ذکر وشي او همدا شان دوی د کارتونو په نږدې راتلونکي دوی د تمدید اعلان وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځمه غونډه چې پرون شروع شوه نن هم دوام لري او په دې کې به د مختلفو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کیږي. په دې حق له احمد شاه اعظمي رپورټ لري چې آیا د دغه کانفرنس نو وروسته به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات وشي.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخې سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بي باور کړی دي. نو دا ځل تضمین باید وجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا قربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي،
خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ور چې خبرې کو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته؟ په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس رستہ بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سے زنی کڑے ل طالبان سرا د مذاکرات پا حق کی ندی دوی باید پی وخل خپل دریز وڑان نکڑی. دوہم خبر ادا دا چی پاکستان تر کوم ہدا دوی د خبرو میستر وستل شی. دریم خبر ادا دا چی د طالبان پ خپل منس کی جنگ روان دے نو پدا سے حالات کی یو خدا کی دے شی چی یو ڈلا د زان مضبوطول ل پار ل افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنک کړي چې هسې نه بل ډله تور پر پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا روسي کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي. دوار مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی داغه په اړه ریپورتونو ته دوام ورکو او د پاکستان د پارلیمنت د زینو غړو نظرونه او رو چې په دې اړه څه وای او له دې کانفرنس څخه امیدونه او هیلې شته. زموږ همکار احمد الله دوی سره خبرې کړې.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لاته نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېر مودې راشه یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د لړ ارمان دی چې کوم ملکونه پدې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول پدې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د لړ د اخلاص سره د مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدغه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي و یا کومه داسې خبرې وی چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشو کولای هغه به شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خو د کامیابی ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چوڑان دی هم داسې کانفرنسونه شوې دي خو څه نتیجې نه دی راوتی. نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه يم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي بنیادی په یو بل اعتبار نه کول دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وای تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه په مختار ملکونه باندې دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله وکړي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دته ډېر زیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره په کار دي چې ټول ولسونه ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره او د سپریم د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوانو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم کیږي ولی بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناځ امنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
ورزونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته زموږ د سر کم رپورٹ چو د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی دغه په اړه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ له ویب سټ هم معلومات واخلئ تلته هم د ولولې په خبر ایجنسی کې ټیکداران وایي چې حکومتي چارواکي له دوی رشوتونه غواړي او د ټیکو اخیستلو لپاره د نوې پالیسۍ له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای زموږ همکار زلان یوسفزی د دوی په مشکلاتو رپورٹ لري
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي
کارونه نه متاثر کیږي ټیکدار به راځي ته متاثر کیږي ډیره زیاته فرض کې موږ تقریبا وای چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخل شپیتو نات اویا پورے رجسٹر ٹیکہ داران دی آسی دا پوسٹ ٹو پری کوالیفیکیشن تشی آگا کہ بٹول پانچ یا دس آٹھ پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بھی
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غونډې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډیر ستونزې را پورته کړې دي
ټول نړومبۍ خو فاټالا چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټالا راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېر سیوا دي مثلا د پرخمو کې ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي
د خبری ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکو نوکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بیلونه ایثار دي خو د خبری ایجنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار
کم شی ما ته راځي نو ایکسچینج سره ډیسکشن نه بعد هغه شی فورن موږ تیر کوم موږ سره هیڅ قسم پندنسی نشته خو شوی کنه هیڅ قسم پندنسی نشته او کم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته راځي هغه وخت فورن یو ورځ باندې ساری زمونږ هو سنټر لا شی باندې زمونږ هو سنټرایزیشن باندې تار یو شی اخلي او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি په ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو او کی مایټ وشي دې کنه دې هغه په وجه باندې وي هغه سی ان ډبلیو په زمونږ خدمت کارونه هم نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لسوجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغینټه خبريږي د خبرونو د لنډیز وخت زکه چې دولسنی مې بجې شوې دي نجیب امرام سټوډیو ته هم دا اوس را ورسید لدبا د خبرونو لنډیز ور
د ایشیا د زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. افغان ولسمشر وایي ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی ای ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته ویل د دوی احتجاج به تر حقی روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو او چپلهار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپلهار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالۍ او قومندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی او روسیه وایي دوی په لومړي ځل د سمندري اوبتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
رودونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د زینو نننې ورسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن د پاکستان سیاتره ورسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅه کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حلو سلو سره بنه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوط شي، بلکې راتلونکي کې بل منسیره به تو سره د دې غلط فهمیانی به هم لمنځه لاړ شي. بلخو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او هندستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیر وختونو کې یو شمېر تاو تریخوالی راغلی دی، ول بیا هم د دوی ترمنځ سنه سره خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو د لارې ډیره مهمه وي او هم دی لوي چې دواړه ملکونه په دې سورسو کې په بنکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسه مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دوړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندستان به د غونډو نه ډېری ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دوړو ملکونو په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی ورده او هم دې لړ کې مونږ د یو ښه سباون هیله لرو. په هم دې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته دراتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونو یو ځای کېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوي دي شي او هیله ده چې د افغانستان او هندستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبت نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم نړیوال مطبوعات. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ولیکنه کې د امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته کتنه کړې ده چې لمخې په دغه هواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کورځنی کړی او بیا د ژوند ملګري امریکا ته راوختي دي. دا لغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان وژل. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د لیکنې په پایل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزی ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم لمخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دا نه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیر هر څه کې زوښ
په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسي څرګندونو په حق له د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو خبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو امیدوار یا کاندید دی، د ګل پورزی په یو بیان کې وویل چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمله پابندي ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړی چې یو خاوند او دغه پاکستاني ښځې په یوه دوسرو کې 14 کسان پکې ووژل. د مقالې مهم ټکی درته ملیحه میرزاده وایي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخليدو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2018 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب تن بللی او وایي چې تشدد ته لمن وهي. اجانس لیکي د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په حق له د ترامپ د بیان په اړه په امریکا کې د نننه سخت تنقید روان دي چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکو کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ترامپ نیوکه کوي. اجانس یتوی د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ په خبر د عمل کې ډونلډ ترامپ په امریکا کې ترغی د مسلمانانو په تک د مکمل پابندې لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیرې اونۍ دوه مسلمانانو چې خزا او خاوندو په سین برناردینو کې سوار لس کسان وژلي چې د امریکا په لټون کې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریزه شوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ترامپ د بیان په خبرګون کې ویلي دي چې داغه خبره دومره ابستی چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب ترڅنګ جهالت بللې ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خلی وای چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رويټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خلی وای چې حکومت په د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاتې کړه چې د ترهګري پاړې د هیواد دری سرګندې. نوموړي ویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادی لرونکي هیواد په هیڅ انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خو نه کوي. داغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډیک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونږه ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریډیو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وسته ستا وړاندې کی. اوس یو بل رپورټر دراورو د پاکستان په خونی د کورنو چارو وزیر او اوسنی سنټر رحمان ملک ویلي ترغه پوري با پسیمه کې امنیت را نشي تر څو چې په افغانستان او پاکستان کې امن نه وي راغله. هغه په کوټه کې خبرلاند ته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته باید د دوستۍ لاس ورکړي تر څو د امنیتی مشکلاتو مخاوني ولشي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت شکېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نوموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبرې
افغانستان کی سروائیول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن هم ورغځاوه. لکن کله چې د دوی له پولیس سره تیر ما ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به موږ له خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځنی ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلی آسیا کې د امن راوسترو لپاره تر ټولو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستي.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايګا کې افغانستان کی
اور هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لری څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوه هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاس پوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري د ای پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی د کالیفورنیا په سان برنارډینو کې په شوی تر هغه پیخه کې ککړه تاشفین ملک او دغه خاون سخت دریزه شوی. خو چارواکي دا نه د معلومه چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریزه شوی. تاشفین ملک په پاکستان کې هم ژوند کړی دی او د پاکستان د پنجاب سیمې اوسیدونکی و. دوی دې او دغه خاوند روانې میشتې په دوه منټه په سان برنارډینو کې په یو میله کې په ډزو کې څوارلس کسان وژل.
د ای پی خبری ایجنس په یو رپورټ کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو کې په شوې ترګرې پیښه کې ککړه ته شپین ملک او د هغه خاوند سخت دریځې پر لار روان شوی و او لبرې دوړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برنارډینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تشپین او د هغې خاوند دواړه سخت درزه شوي وو. خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومات چې دوی څنګه او چیرته سخت درزه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په نهه ویشتمه او دیرشمه یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه نولس پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی دولس پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برنارډینو پیښه کې یوویشت کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځې په تیرې لاره روان وو خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه. خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه هغېټه وړاندې کیږي. په قبایلی سیمو کې خوشا دوی زره او سازان خپلې زموږه تر سره کوي. خو لتیری افتی رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دی او چې حکومت سره د ترقی ورکولو ژمنې کړې دي خو عملي کړې نه دي. په همدې حال کې د قبایلی سیمو زده کوونکي چې لال پوخوا رئیس د عملیاتو او جګړو د لاسه متاثر شوي دي او وایي چې دې سره د دوی زده کړې لا نورې هم متاثر کیږي او له تعلیمه به بې برخې پاتې شي. د تعلیمي چارو کارپوهان بیا په حکومت تنقید کوي او وایي چې که حکومت د دې خلکو مسلې حل نه کړي نو زده کوونکي ماشومان کېدای شي د سخت دریځې خواته روان شي. زموږ همکار منور شاه په ریپورټ لري.
د قبایلی سیمو په زرګون استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا سرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي:
د سره په د ماشومانو صرف تایم نه ځای کېږي، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله بل ستا تاسو په کوته کوم آی ډی پیز مسله چې وه چې کومه د اپریشن په وجه باندې کله بې پوره شوي وو، یوه کیسه خلک واپس کور ته بیرته خو لاړل، ځنه خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي، او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي، ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول، څه سبق یې هغلته ګډوډ شو، څه سبق یې بیا چې کوم د هوسپیلته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیره او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي، خو حسینه چې دا حالات یې نورو لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقې کې چې دا تاسو ماشومان زیات تکړه ډیر قابل د خدای خاص دی دماغ ور کړی، ځکه چې کم ده کې دی ټرای شي وی دي چې اته موقع ورته ملو شي د دې تللی زنده یو آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی. یې راغلی دی دا ډیر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته کې او د دین از موږ هغه نور مسلې جوړیږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دی په تاسو وجه باندې، ځکه چې ماشوم خو لکه پښپاړو سکاله تل سکاله بلکې شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خبره ده چې خالي ماغو چې نه خو شیطان ماغو دی او بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ودراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موړي زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې داسې یو کې لکه د چوتي چې کوم دی چوکیا نه چوي ستي هغه به ورته کوم ولغواړي، لا بچرته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه به دغه قرباني ورکي، لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو تلک زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو، او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال داسې به وشمیرو چې مومن په سکولونو کې دیرش منټه پیریډ وي، کدا دیرش په ځای باندې څلوېښت منټه شي لا پنځوس منټه شي، دا هم یو طریقې کار دی. بل داسې وي چې ریسس پیریډ لږې کم شي
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زرا د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي، او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بده رسو کې د پاکستاني ویو رسپانی ډیلی ټایمز د ډاکټر تقی چې د سیاسي چارو څېړونکو دی کالم نشرول بس کړو. ډاکټر تقی وویل چې د دې وجہ د پاکستان پوز په دغه ورسپن باندې فشار وو. ډاکټر محمد تقی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکل دي چې د پاکستان پوز په هیواد کې د اغه لیکوالانو خبرلارو په ضد یو نه اعلان کړی جنگ پیل کړي څوک چې د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. شاهین بونره د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبريالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلی سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 20مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی و چې د پوز لخوا د فشار لخبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لخبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کومې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخ ته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پرېښي دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیم بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیم بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیم بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس هم تاسو ته په کراچۍ کې د وی سی می حال درکو چرته چې ماشومان لوبې کوي، خو هغه داسې وسیمه ده چې هغه ته ماشومان په هغه خزلو کې لوبې کوي چې خلک روړي وغلته غورځي، خو ماشومان داسې فکر کوي چې دغه د لوبو میدان دی. مد محمد عمران رپورټر.
د کراچی میټرو ویل سیمه کې ماشومان په یو داسې میدان کې د کرکټ لوبه کوي چې پکې په لویه پیمانه کچرا یعنی خزل پرته وي. دا میدان د یو سکول مخې ته دی او ماشومان سکول ته هم په دې لاره تک کوي. دلته لوبې کوونکی یو ماشوم عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې دا د لوبو میدان دی، ولې د کچري غورځولو سمځې نه لرلو له کبله ځایي اوسیدونکي دلته دا ټولې خزلې غورځي.
دا اصل کې ګراوند دی، خلکو د کچري ځای جوړ کړو، نو موږ پکې د مجبورۍ نه کېل کوو، څه وکړو؟ موږ شدید خطر ده د بیماری د ټولو انسانانو، موږ څو کسانو ته داسې خبره کړي دا خو څوک دا مونږ خبره نه اوري، نو مونږ څه وکړو؟
یو بل ځای اوسیدونکي علی مراد مشال ریډیو ته وویل چې سزي مواری د خلکو هم ده چې په اجتماعي توګه د مسلې د حل لپاره هڅه وکړي، ولې د کچري غورځولو لپاره څه خاص انتظام د سرکار لخوا هم نه دی شوی.
دا خو د کلونو نه خلک راځي، دلته ډیرانه جوړ کړي دي، خلک یې غورځي، دلته مونږ ته د وړو نه هم تکلیف ته چې دلته دوه لبې کوي، دا لار ده غلای ده، او د کچري نه همږه انتهایی ټینسي. بل زمونږ دلته کچره دان نشته چې مونږ د پکې کچره غورځو، د علاقې ټوټل کچره دلته راځي، د جمعات لاروم ده، دغه د وړو سکولم ده، او دغه کې زمونږ بچي چې ګم نه لبیم کوي.
میټرو ویل کې اوسیدونکو یو ځوان اکبر خټک څوک چې د پېشي له حساب سره وکیل دی، وایي چې د خزلې غورځولو یو ځان لزه د نشټوالي لقبله خلک یو ځای او بل ځای کچره غورځي، او هم دغه وجه ده چې نن د لوبو په میدان کې هم هر اړخته خزله په نظر راځي.
دغه زمونږ سره په دې علاقې باندې خصوصا د وارد 4 کې چې موږ ولاړو، فلال په دې وارد کې کچره دان اړشته ده، دغه وجه ده چې د ټول پلاټونه محکوم دي، د نجی ملکیت او کوم چې د سرکار زینو هغه په مختلفو طریقو باندې نیلام کړل، او هغه لینڈ مافیا او سرکاري خلکو په هغه باندې پلازی او بلډینګونه جوړ کړی، تر موږ سره څه کټ کچ کچره دان شته دوی نه چې هغه ټول علاقې نه کچره راوړل کې په یوه ځای کې ډم کې بدلتا نه وي.
د یاد ول چې د پاکستان کرکټ ټیم نام تلوب غاړې او تیز باولر انور علي هم د کراچي میټرو ویل سیمې سره تعلق ساتي، او ځایي اوسیدونکو وایي چې هغه هم د داسې میدانونو نه وتلې لوبغاړې دي، ولې لا تر دې د ما سیاسي چارواکو د دوی د ماشومانو لپاره میدانونو د نشټوالي ستونزې ته پام نه دی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.